ستړي مسي وایس اف امریکا دی ولوي خبر پښتونخوا خبرونه کې اشاره غلاس درته وایي تاسو قرباني یوزا کلثوم کاکړ
او زاش پاک مومن
نن د جمعې ورځ دا کال دی 2019 د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. پاکستان کې د مخزن 8 بجې دی، افغانستان کې ونیمي، دلته واشنگتن ډي سي کې دروازې 10 بجې سوي دي. خبرونه کې را سره ملګری اوسېږي د خبرونو تفصيلات لرو خو درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکي.
د افغانستان د سولې شورا ویلي دي چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امنیت او سولې راوستو لپاره به د پاکستان او افغانستان دینی علما په اسلام آباد کې یوه ګډه غونډه کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي پاکستان غواړي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
د هند د فوج مشر ویلي دی که هند په افغانستان کې دلچسپي لري نو هند د طالبانو سره په خبرو کې شامل شي.
او د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د شام نه خپل پوځیان راوستل شروع کوي. د داعش خلاف جنگیدونکو امریکایي ائتلاف ویان کرنل شان راین ویلي ائتلاف د شام نه د سوچ لاندې پوځ راوستو عمل شروع کړی دی.
او واسطه خبرونو تفصيلات
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امنیت او صلح راوستو لپاره به د پاکستان او افغانستان دینی علما په اسلام آباد کې یوه ګډه غونډه کوي. د دینی علماو ترمنځ د ګډې ناستې د جوړېدو ژمنه د صلح لپاره د افغان صدر د ځانګړي استازي عمر داودزی په مشرۍ د افغانستان د حکومت د پلاوي سره په پاکستان کې شوې. د سولې عالي شورا ویلي دي چې د عمر داودزی په مشرۍ د افغان حکومت پلاوي په خپل سفر کې د پاکستان له حکومتي چارواکو، سیاسي او مذهبي مشرانو او د اسلامي نظریاتي کونسل یا شورا مشر ډاکټر قبلیا سره په افغان سوله باندې بحث کړی دی. د شورا ویان احسان طاهري وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي دي چې د دې لیدو په وخت افغان او پاکستانی علماو ترمنځ د یوې ګډې ناستې په جوړېدو هم بحث شوی او ژمنه شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې به اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان دینی علماو یوه ګډه غونډه کیږي. خو نوموړي په خپلو خبرو کې واضح نه کړه چې دغه کانفرنس به کله جوړول کیږي. دا فیصله په داسې حال شوې چې د سولې سیمه ییزې حل لپاره د صدر اشرف غنی ځانګړی استازی عمر داودزی په مشرۍ د افغان حکومت د پلاوي څلور ورځنی سفر په پاکستان کې نن سرته رسی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې څلور هیوادونو ته خپل سفر له هند څخه فیل کړی. د افغانستان د سولې په تړاو یې له هندي چارواکو سره په دغه موضوع باندې خبرې اترې کړې دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي پاکستان غواړي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. شاه محمود قریشي ویلي دي څو پورې چې افغان حکومت او طالبان د یو بل سره د سولې خبرو ته نوی ناست، بهرني طاقتونه په دې کې لږه مرسته کولی شي. د دسمبر په میاشت کې په متحده عرب امارات کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې شوې وې او په دغه لیدنه کې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو استازو هم ګډون کړی و.
د هند فوج مشر ویلي دی که هند په افغانستان کې دلچسپي لري نو د طالبانو سره په خبرو کې د شامل سي. له دې څخه وړاندې هم د هند فوج مشر د امریکا د مشرتابه د طالبانو سره د خبرو د پیل ملاتړ کړی وو. د زیارت یې پنجشنبه په ورځ نوموړي ویلي هند هم ځان پوهه کول غواړي چې څه خبرې روانې دي او سو پوري چې دوی د خبرو په منځ کې نه وي نو په دې معلومات نسي ترلاسه کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف منلی چې ایران د طالبانو سره استخباراتي اړیکې لري او ویلي دي چې دا اړیکې له دې امله دي چې د ایران ځینې سرحدي سیمې د افغانستان د هغه سیمو سره لګېدلي چې د طالبانو د واک لاندې دي. د افغانستان دولت د ایران لخوا طالبانو سره استخباراتي اړیکو لرلو په اعتراف سخت غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د دولت په دولت اړیکو ور په اخوا د ایران لخوا طالبانو سره داسې اړیکې لرل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی شي.
د پېښور آرمی پبلک سکول د قتل عام د پلټنو لپاره جوړ شوی عدالتي کمیشن د پېښور پخوانی کور کمانډر لیفټیننټ جنرال ہدایت الرحمن او نور یو شمیر چارواکو د پښتنو لپاره وربلل دي. عدالتي کمیشن د پنځینې وی کسانو د بیانونو لپاره درخواستونه ورکړي وو چې په هغوی کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ، اني شاهدین او ځینې سرکاري چارواکي هم شامل وو.
زه چیوا خزایم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم
زمانم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زخه کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
ګران خدای مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته نیخ پنی غو د واشنگټن ډی سی نه واګي لومړی نیم ساعت خبری خبرونه کې لومړی زو افغانستان په لوتا د افغانستان د سولې عالی شورا لخوا ویل شوې دي چې په نږدې یو کې به په اسلام آباد کې د پاکستان او د افغانستان دینی علما ترمنځ ګډه غونډه کیږي او په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې ترې کیږي دې حق لبن نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال حق ملوان تاسو ته خپل راپور کوړند کی
د سولې سیمه ایز اجماع لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی زنګړی استازي او د سولې د درونشا مشر عمر د وظیفه مشرۍ د افغان حکومت د پلاوی څلور ورځنی سفر په پاکستان کې نن د جمعې په ورځ پای ته رسیدي. د سولې علي شورا ویلي د عمر د وظیفه مشرۍ د افغان حکومت پلاوی په خپل سفر کې د پاکستان له حکومتي چارواکو سیاسي او مذهبي مشرانو او د بهرنیو سفرونو په چارو کې د پاکستان د دینی علماو له مشر قبلیاس سره پر افغان سولې بحث او خبرې کړې دي. د دې شورا ویان احسان تهری له ډیوی سره خبرو کې ویلي د دې لیدنو پر مهال د افغانستان او پاکستاني علماو ترمنځ یوې ګډې ناستې په جوړېدو هم بحث وشو او ژمنه وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د یوې ګډې ناستې قربتوب وکړي. تهری وویل دای وای هغه زنګړی ناشته چې ډاکټر قبلیاس سره تر سره شو په هغه کې د افغانستان او پاکستان د نیو علماو د ګډې ناشتې په جوړېدو بحث وشو. ټاکل شوی و چې د دې ناشتې د جوړېدو نیټه په مخکینۍ ژمنو کې زنګړی شوی وای خو د پاکستان مرسته په دې برخه کې کمه وه خو اوس ژمنه وشوه چې تېرې کړنې به نه تکرارېږي او عملي اقدامات به اخیستل کیږي. خوشبختانه دې هدف ته د رسیدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دینی علماو ترمنځ په اسلام آباد کې د یوې سترې ناستې په جوړېدو هوکړه وشوه. د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې څلورو هیوادونو ته خپل سفر له هند څخه پیل کړی. د افغان سولې په تاړه وی له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی زلمی خلیزاد له هند وروسته چین، پاکستان او افغانستان ته سفر وکړي تر څو سوله کې د سیمې هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق رین وای د ملي امنیت د شورا مشر حمدالله محب چین ته سفر کړی او نوموړی وړبا د چین له چرواکو سره د سولې په اړه خبرې او بحث ولري. ارین وړاندې زیاته کړه
مشاور امنیت ملي کشور در سفر به بیجینګ پایتخت چین
دای وای دی چین پلازمینی بیجینګ ته په شوی سفر کې ټاکل شوی چې د ملي امنیت شورا مشر د دې هیوادونو له جګپړو چرواکو سره د امنیتی همکاري په پراختیا او د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې بحث او خبرې کوي. د ولسی جرګې غړی نصرت مساوی د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو همکاري اړینه ده او د ګاونډۍ او د سیمې هیوادونو له مرستې بغیر د افغان سولې لپاره پیل شوی هڅې هغه مهال مثبت پایلې لرلی شي چې دا هیوادونه د سولې په پروسه کې خپل رغند او رښتینی رول ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي د افغان سولې لپاره نړیواله اجماع رامنځته شوې او د سیمه ییز اجماع رامنځته کیدل یې د سولې لپاره یو له مهمو اړتیاوو څخه ګڼلې. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو رادیو، افغانستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات
اخیستل صرف چارزاده نه ده. ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
سو درافت
نه اورید څنګه دته په امریکا کې دوی خپل کار شروع کړ او اوسه ودا هم دي ټوئیټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دی چې پاکستان غواړي طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. تفصیلات تاسو په دې اړه د رابعه پیر په راپور کې لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان غواړي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني ولی چې تر څو چې دوی خپل ترمنځ خبرې نه وي کړي بهرني قوتونه به څه خاص مرسته نسی کوي. د ډان ورځپاڼې سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې پاکستان تیره میاشت امریکا او افغان طالبانو ترمنځ عرب اماراتو کې کېدونکي لیدنه کې مرسته کړې وه چې ډېر مثبت ګرځول کېږي، خو طالبان خپل پدریس ولاړ دي چې د افغان حکومت سره خبرې نه کوي ولې چې طالبانو وینا ده چې دا یو ګډاګي حکومت دی. خو دی وایي کچري دوی یو بل ترمنځ نقشینی نو نور طاقتونه مرسته نه سي کولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په داسې حال کې کړي چې د امریکا لاړه طالبان خبرو ته تیارولو هڅې روانې دي او امریکایي استازي سلمی خلیلزاد د تیرو دوو میاشتو راهیسې څو ځله د سیمې سفر کړی دي او د امن لپاره د افغان صدر خصوصي استازي عمر داودزی هم د پاکستان په سفر دی. شاغلی عمر داودزی حال 2019 ته د افغانستان د سولې کال ویلی وو او تیر ورځ د امریکا ژغډي و ریډیو سر خصوصي مرکه کې ویلی وو
پاکستان او د طالبانو خو یو خاص اړیکه ده، یو سابقه لري، یو تاریخچه لري. د هغې په بناز موږ توقع د پاکستان نه ډېره ده چې پاکستان طالبان په دې باندې متقاعد کړي، په دې باندې قناعت ورکړي چې دا د طالبانو په خیر ده، د افغانستان کې د سولې په خیر ده، په منطقې کې د ثبات په خیر ده چې دوی راشي او مخامخ د افغانستان حکومت سره خبرو مذاکراتو ته کښېني.
څېړونکي هم د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان مثبت کردار خپله د پاکستان په ګټه ګرځوي. او ډیوا ریډیو سره خبرو کې دفاعي څېړنکار بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دسمبر په میاشت کې په عرب اماراتو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې سوي وي او په دغه خبرو کې د سعودي عرب او عرب اماراتو استازو هم ګډون کړی و چې په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د پاکستان په مرسته کېږي. دوی دا هم ویلي وو چې د افغانستان د امن لپاره چې څومره کولی سي پاکستان به یې کوي، خو په عرب اماراتو کې طالبانو د افغان دولت سره خبرو څخه انکار کړی و او د دغه انکار په عکس العمل کې د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلی وو چې تر څو چې خبرې نه کیږي د جګړې پای ته رسیدل به یوازې یو خوب وي.
په افغانستان کې د سولې لپاره کوششونه تیز شوي. د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد دا وخت د هند په سفر دی، د دې وروسته به بیجینګ، بیا اسلام آباد او اخر کې به کابل ته ځي. دغه اوږد سفر کې چې نږدې 14 ورځې جوړیږي، په دغه کې به خپل دی د ځایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې اترې کوي. د هند د پوز مشر ویلي دی چې هند ته هم د افغانستان په سوله کې رول ورکړی شي چې هغوی هم په دغه خبرو اترو کې شامل کړی شي. بلخو عمر داودزی صاحب په خپل خبرو اترو کې څنګه تاسو په دغه راپور کې اوریدل، هغه وی چې پاکستان او د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو تاریخ پروت دی او د دوی د یو بل سره اوس هم دغه اړیکې شته، نو باید دا چې پاکستان دغه طالبان خبرو ته قانع کړي او د افغانستان حکومت سره خبرو ته کینو ترڅو چې دوی خپلو کې خبرو ته راضي شي. نو دغه سوله په افغانستان کې کېدل ګران ده. پیر صاحب، د هند دغه غوښتنه چغی دیم په دغه خبرو کې شامل کړی شي. زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره سټوډیو کې ناست دی. دغې نه په نظر اخلو پیر صاحب چې د هند دغه غوښتنه زلمی خلیلزاد سفر دلی ته د پاکستان لخوا دغه خبره کول د پاکستان خارجه وزیر چې ګنې هغوی هم غواړي چې د افغان طالبان او د حکومت ترمنځ خبرې وشي، بیا دغه منځ کې خنډ څه شی دی چې موجود دی هغه او دغه خبرو ته لار نه هواریږي؟
نو جی دا خو یو خبره چې مونږ کلیئر کړو چې دا کومې خبرې دي د سولې لپاره، دا د طالبانو سره او دا خبره شروع کولو لپاره دا خبرې روانې دي. لکه داسې څه خبرې نشته چې لکه طالبان وي یا نور چې کوم گروپونه دي هغوی سره اوس ناست دي. ګوره چې خبره شروع کیږي اول خو چې کوم دوه فریقونه هغوی خپلو کې سره کینی هغه لا نه دي شوي. طالبان افغان حکومت سره نه کینی، په ابودابی کې نه کیناستل، په جدې کې انکار ورنه وکړو او مخکې ماته نه ښکاري چې دوی به هغه وکړي. پاکستان شاه محمود قریشي چې کابل ته تللی و څو ورځې وړاندې، نو هلته دا رپورټونه داسې راغلل او د یو ویان دویل د افغان حکومت هغه وایي چې شاه محمود قریشي وایي چې مونږ به طالبان کې نه وو خبرو ته افغان حکومت سره نیغ په نیغه. نن شاه محمود قریشي وایي چې مونږ خواهش دی چې دوی یو ځل سره کینی. او بله ورځ مطبوعاتو کې راغلي وو چې طالبان چې قطر ته تلل نو پاکستان نه پرېښوده چې تاسو مځئ. نو مقصد دا دی چې یو خو طالبان دا خبرې چې کومې دي دا به ورو ورو دا ښکاره شي چې آیا طالبان سنجیده دي او آیا طالبان خپل واک اختیار کوم دي که نه دي. ولې چې دوی خو ایران وایي چې مونږ ورسره اړیکې دي، چین ته دوی لاړل، روسیې هلته بوزي لګیا دی، پاکستان خپل سعودي وایي چې مونږ ته راشئ، او سعودي او قطر خپلو کې نښتې دي پی چې مونږ رول لوبو. دوی خپله لانجه ده، نو لانجه اوس دلته هم دوی راولي. هند خو ډېر ګورې اهم یو هغه دی، دو بلین نه زیات دوی په افغانستان کې انویسټمنټ کړی دی، ابل ورځ هیلیکاپټر ورکړی، چا بهار چې کوم دی بندرګاه ده هغه کنټرول یې هند ته ورکو، ایران ورکو، هلته چې کوم امریکا بندیزونه په ایران لګولي دي هلته پې نه لاګو کوي، لکه دا یو رعایت یې ورکړی دی ایران ته. مقصد دا دی چې هند اوس بیا صدر ټرمپ ورته سو ځله ووایي چې دا زموږ سره دا بوج شریک کوي. اوس دا زلمی خلیلزاد اول ځل هند ته لاړو، د هند د فوج د مشر دا دومره خبره ده چې دی کوي په افغانستان حق لا. او بل چې کوم مونږ دلته امریکایي چې کوم اسسمنټ دی، امریکا هم دا پاکستان ته دا نه وایي چې تاسو امریکا ورنه غوښتنه کوي چې تاسو کینوئ، دا طالبان خواهش مه کوئ چې تاسو خواهش ته چې دوی خپلو کې کینی، نه تاسو یې کینوئ خبرو ته افغان حکومت سره. او جنرل میکنزی زه بار بار دا حواله ورکوم، هغه د سینټ کام نوې ټاکلی شوی مشر دی، هغه بله ورځ چې کله دلته سینټ کې د هیرنګ وو کنفرمیشن، نو هغه دا وویل چې پاکستان چې کوم دی هغه طالبان اوس هم کاروي د بند د یو د پښتې په شان چې د هند خلاف، بجای دی چې دا د امن او د سولې لپاره وکاروي په افغانستان کې. نو مقصد دا دی چې عمر داودزی ګوري هغه وایي چې مونږ هم توقع د پاکستان نه چې دوی دا رول ولوبوي. زلمی خلیلزاد چې واپس راغی ابو دبی نه دنه تپوسو شو پاکستان رول حواله سره، نو دوی وایي چې پاکستان رول لوبولی شي د سعودي غوندې د یو ای غوندې، خو مونږ به ګورو را روان ورځو نو کې چې څومره عملی ګامونه اخلي.
بالکل،
مقصد دا دی چې پاکستان هغه ګامونه نه اخلي، پاکستان چې کوم مفادات دي هغه افغانستان کې هغه جدا دي، او هند رول به هغه زیاتیږي. مطلب تاسو بیا چې بهر کیسه وکړه چې دلته به هند لګیا دی، هلیکاپټر یې ورکوي، د پارلیمنټ یې ورته جوړ کړو، سلما ډیم دی، چا بهار شو دا ډېر کوي. نو چې او بل څه د ټرمپ ورنه غواړي، او بیا تر هرګرې خلاف دوی اوس ډېر سټریټیجیک پارټنرشپ روان دی، او تر هرګر چې کوم دښمنان دي د پاکستان د امریکې او د هند په پاکستان کې ناست دي، حافظ سعید ناست دی، لشکر جیش محمد والا ناست دي، دا کسان ناست دي، نو دوی به همکاري زیاتیږي، او څومره همکاري زیاتیږي دومره پاکستان نور هم خپل تګلاره بدلولو ته نه تیاریږي. نو پاکستان فی الحال دې ته نه دی تیار. دا څنګه مونږ ول مخکې پاکستان چې کله ملا برادر خبره شروع کړې ډایرکټ افغان حکومت سره، دوی ور ونیوو ټوله کسان ونه چا به خبرې کولې، اوس دو خبرو پر سوک پاتې نو. اوس کوم دا خلک دي، دا طالبان امانه دي خیال چې دوی خپل واک اختیار کړي دي، او امانه دي خیال چې دوی سلطه سنجیده دي.
پیر صاحب تاسو چې څنګه خبره کوي چې لکه مطلب دغه د پاکستان خواهش نه دی، نو د پاکستان کو وکتې شي د افغانستان سره په ګاونډ کې چین دی او دغه شان ته کې د نور ملکونه دي، روس ته بیا سعودي خبره تاسو وکړله، عرب امارات، قطر، هند، امریکا او خپل افغانستان، بیا خپل طالبان، چې دا ټول د خبرو ته آماده کیږي، نو ولې بیا چې کوم دی نو طالبان د افغانستان حکومت سره نیخ پنیغه خبرو ته غاړه نه یګدی. که چرته دی د پاکستان د سر لاندې نه دی نو بیا خو د دې نورو ملکونو خبر هم بیا د پاکستان شانتي خبره دی د پاره نه غیبه خبره ولې نه اوري.
نو هغوی خو ګر طالبان خو ما په خیال خدا دی چې څنګه ښکاري ما تاسو ته مثال درکړو چې بله ورځ چې کومه سټوري وه په هغه کې دوی دا ویلي وو چې دا کوم طالبان چې تلل پاکستان پرې نه ښودل او پاکستان باندې دا تور لګی کیږي او دا تور امریکې استخباراتي ادارو دا رپورټونه دي. جنرل نیکلسن چې کله تلو دومدکه دا خبره وکړه چې پخوانی د ریزلوټ سپورټ چې کمیشن د نیټو هغه مشر و هغه دا وایي چې طالبان خو ښکاره ګرځي پاکستان کې او دوی هلته کومک ملاویږي هلته علاجونه دوی کیږي هلته روزنه ملاویږي. نو مطلب دا خو اوس ښکاره خبره ده چې پاکستان او پاکستان نه دا دوی وایي ما تاسو ته وایي چې پاکستان دوی دا مطالبه کوي چې یو طالبان خبرو ته کینوي بل چې کوم تشدد زیات شوی دی په افغانستان کې اخ کې موږ سره مرسته وکړي. نو پاکستان متاسو چې خپل مفادات دی پاکستان فلال دې ته نه دی تیار او پاکستان چې سم وی نو طالبان او خوګوري اوس روسوم دې خبره ته چاره وستو پاکستان را وستو پاکستان طالبان التوره حواله کړ چین څنګه راغی هم په پاکستان په ملا راغی دلته بل اوس سعودي دې متحده عرب امارات دی قطر دې ټول هغه دې اوس پکې ایران شو اوس پکې ترکی شو ترکی ته وګوره چې کله عمران خان تلو نو هلته بیا اول خبر دا وکړه چې موږ افغانستان کې په غویم خرڅی دا اوس مقصد دا چې په پاکستان باندې چا سر دی او پاکستان یې چا سر نشته. وګوره سعودي یمن چې کله جنگ وو پاکستان صفا انکار وکړو هغه لکه ډېر په غوسه شوي دوی چې دا څنګه چل دی چې موږ تاسو دومره کومک کوو او تاسو چې اوس وخت راغی تاسو چې موږ پارلیمنت ته ځو. نو دغسې ټول لکه یو حد دی چین وای چې اثر دی خو د دې خبر راشي هغه اثر نه چلی امریکایي اثر نه پی چلی نو چین بس پی وچلی هغه به چلی. نو پاکستان خپل چې کوم سفارتکاري دا چې کوم دا شی دی هغه پوره لاس کې دی هغه ډېر په طریقې هغه کوي لګیا دی ټوله دنیا پاکستان ته ناسته ده خو ایمان دی خیال چې پاکستان تګلاره به داسې بدل شي پاکستان به هغه کوي چې کوم پاکستان وایي چې د په مفاد کې دی او پاکستان مفاد څوک بیانوي یا څوک ډیفاین کوي هغه د فوج دی. چې کله پورې پارلیمنت نه وي کله پورې سویلین حکومت صحیح معنو کې ناست نه وي نواز شریف تاسو لري دوه همدغه خبرې کولې چې را تاسو دا بهر چې کوم دي دا ترهګری سپورټ پرې دی مونږ به یوازې شو مونږ معیشت به غرق شو. نو تاسو لري نواز شریف اوس ځان نشي خلاصولې واکه خبره وجنه. نو پاکستان تګلاره نه بدلیږي چې کله پورې پاکستان هغه چې کوم کلکولیشن دی یا چې کوم دی چې مو مفادات دي هغه د نور دنیا مفاداتو سره یو ځای کړی نه وي.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره مننه.
وایس اف امریکا دی ودلوې خبر پښتونخوا خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د پاکستان سترې محکمې د اوږد مودې راهیسې روان د اصغر خان قضیه د نه ځنډولو یا د نه تړلو فیصله کړې ده. د دې قضیې په اړه د کمی پلټنو ادارې غوښتنه کړې وه چې د شواهدو د کمی له وجې څخه دا قضیه وتړی سي. تفصیلات تاسو د ارشد حسین په راپور کې لرو.
د پاکستان سپریم کورټ د اصغر خان عمل درآمد مقدمه د نه بندولو پریکړه کړې او په دې لړ کې د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای او د دفاع د سیکرټري څخه جواب غوښتل دي. د جمعې پر ورځ د سپریم کورټ د مشر قاضي جسټیس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیز بنچ د دې مقدمه اورونه وکړه او د اورونې په محل د مشر قاضي جسټیس ثاقب نثار وینا وه چې د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای د دې مقدمه د بندولو خواست کړي خو دې څنګه د عدالت امر ختمول شي او د دې مقدمه بل نور تحقیقات کوي. د مشر قاضي وینا و چې اصغر خان دومره کوشش کړي خو چې کله په دې مقدمه د عمل کولو وخت راغلو نو اف ای ای لا سونه راغون کړل او عدالت به د اصغر خان هسي بې ځای نه بیایي. سرګند دي چې د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای تیر کال دسمبر کې د اورونې په محل سپریم کورټ ته د اصغر خان کیس د بندولو خواست کړي وو خو تیر ورځ د اصغر خان پسماندګانو عدالت ته د کیس نه بندولو سپارښتنه وکړه. د اورونې په محل مشر قاضي خپل ریمارکس کې ویلي چې موږ به د اف ای ای نه جواب غواړو او د کابینې نه به هم جواب غواړو ځکه چې په دې مقدمه کې د زنو تنانو مقدمه کابینې ته ورکړې شوې وي. د مشر قاضي وینا و چې د هیواد هر اداره سپریم کورټ ته جواب دی. دا دورونه په محل جسټیس ثاقب نثار دا هم ویلي کده فوز د ککړ تنانو په پوزي عدالتونو کې مقدمه اورول کیږي نو داسې د سیویلین تنانو پر ضد هم ځان لا ټرایل روان دی خو اې د ځان لا ځان پلټنو لکه بل بسنګ غوسه نتیجه ترسو ښکار دی چې د پاکستان سپریم کورټ کې د اصغر خان دا مقدمه په کال 1999 کې داخله کړې شوې و او د مقدمه تر مخه د هغه وخت د صدر غلام موسی خان په وینا په صدرتي معنی کې د انتخاباتو سیل جوړ کړې شوې و چې پکې د هغه وخت وزیر سر لخکر جنرال مرزا اسلم بیگ او د مخبره ادارې آی اس آی مشر اسد دورانی شامل و. اصغر خان په دغه مقدمه کې ویلي وو چې د نوي په لسیزه کې شو انتخاباتو کې د پیپل ګوند مشر بینظیر بټو ته د ماتې ورکولو لپاره د آی اس آی دغه مبینه سیل د مهران بینک د یونس حبیب په لاس سیاست مدارانو کې 14 کروڑ روپۍ ویشلې وې چې لکه بلې اولس د رڼو انتخاباتو او د اوټ د حق نه بے برخې کړې شوې وو او دغه فوزي مشرانو د خپل حل سرګرنونه کړې وه. دا مقدمه د تیرو 14 کالو راهیسې په عدالت کې چلیږي خو تر اوسه کومه غوسه یا کوټلې نتیجه مخې ته نه ده راغلې. په دې حق له قانون پوه او د سیاسي چارو شنونکي لیاقت بنوري ډیو ریډیو ته وایي دا مقدمه د وړاندې نه منطقي انجام ته رسېدلې ده ځکه چې چرته د مقتدر طاقتونو نوم راځي نو هغه مقدمه زر انجام ته رسي.
خبره دا ده چې د چیف جسټس د خپل اختیارات نه چونکې نور زیرو کې هم ډېر تجاوز کړی او دا دې کې هم کوي لګیا. پہلا خبره دا ده چې څوک انویسټیګیشن کوي ایف آئی اے کوي ایف آئی اے جب وکړو هغه رپورٹ ورکړو هغه نه پسې بیا هغه تو بیا همدا رپورٹ ورکړي همدا هغه به لګوي نه جوړېږي نو دنه د صرف د سیاسي قسم دا یو بیان ده او دا دې باندې چونکې دا رپورٹ باندې نه و د حکومت او د میډیا طرف نه ډېر زیات ریئکشن راغلی وو نو هغه آی واج د پاره دا فیصله وشوله نن ادروایز دا کیس ختم دا ایس کیس دا دغه ځکه چې سونو کې چرته چې یونیفارم دی هغه ځکه همیشه
کار دی چې د 14 کالو د ځنډ وروستو کال 2012 کې سپریم کورټ د دې مقدمې د فیصلې اورولو په موقع ویلي وو چې د هیواد د خفیه ادارو کار الیکشن سیل جوړول نه وو بلکې د پولو حفاظت کول وو. صدر مملکت د هیواد سربراوي او چې کله یو صدر د خپل سوګند سره وفا نه کوي نو هغه په اصل کې د آئین سرغړونه کوي او د هغې وروستو اف آی اے د عدالتي پریکړې په رڼا کې تحقیقات پیل کړي وو او ویلي وو چې سیاستمدارانو د پیسو د اغستلونه انکار کړی وو خو په دې مقدمه کې د آی اس آی مشر اسد دورانی د پیسو ویشلو پخلی کړی وو.
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. دا خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانه هم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بيبي شيرين یم.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA Diwa.
ګران خضر مدن کو د لوی خبر پختونخوا په دویمه برخه کې تاسو ته په خیر اغلی وایو. د نن ورځې لپاره موږ موضوع انتخاب کړی دا د نقیب الله مسعود مرګ او د هغې وروستو تر دې وخته د حکومت لخوا څه وشول دغلته کې سرکاري چې کوم زبردوي عدالتونه دي هغې څه وکړه. دغه عدالتونو د نقیب الله مسعود په مرګ باندې خپلې ذمهواري سرته ورسولې او په دغې به خبرې اترې کوو. نقیب الله مسعود په حوالې تاسو ووایو چې په نقیب الله مسعود په کال 1990 کې په مکین کې سویلي وزیرستان کې پیدا شوی وو او دی چې کوم دی نو په 2009 کې د دوی کورنۍ د راه نجات پوځي عملیاتو له کبله وزورلی شوې او دغه شان د کې هغوی د جنوبي وزیرستان نه په کډه مجبور کړی شول. دې کډه وکړه کله چې کراچۍ ته ورسېدل نو په کراچۍ کې د خپله د مزدورۍ کولو سره دغلته کې د خپل کورنۍ ساتلو کار شروع کړو. دغه شان ته کې خپل ژوند یې شروع کړو او نقیب الله مسعود هغه وختو په جندې شکل چې په 14 جنوري باندې په کراچۍ کې د هغې د مرګ خبره د کراچۍ پولیسو وکړه. نوموړی د جنوري په 3 نیټه باندې د ګل شیراغا هوټل نه په سوراب ګوټ کراچۍ کې پورته کړی شوی و. د ده سره دوه ملګري نورو حضرت علي محمد قاسم چې هغې لا هم ژوندې دي او بیا چې کله د پولیسو لخوا دی وتښتول شول نو وروستو د دې لپاره چې کومه کمیټي بخنه غواړم د دې لپاره کومه جرګه جوړه کړې شوه د پلټنو نه هغې په خپلو خبرو کې ویل چې دا د پولیس لخوا په جالي مقابله کې وژل شوی و او ځکه چې د دوی سره دوه نور کسان چې کوم وو چې کوم محمد صابر نومېده محمد اسحاق نومېده هغې د بهاولپور نو بل دریم کس چې د نقیب الله مسعود سره وژل شوی و نظر جان مسعود نومېده چې سویلي وزیرستان سره تعلق و او د پولیسو لخوا ویل شوي و چې دغه څلور واړه کسان دا د ترخګری په دغه کې وژل شوي دي او د لشکري جنگ وی سره بیا وروستو چې کوم دی نو خبرې ښکاره شو چې دا دغه سې نه وه دا یو جالي مقابله وه. پولیس په سپینه جامه کې دغه کسان پورته کړي وو او بیا په 14 جنوري باندې دغه شانته کې نقیب الله مسعود سره د خپلو ملګرو وژل شوي او په 14 جنوري باندې بیا دغه پولیس خبره ښکاره کړه او په 18 باندې دغه د نقیب الله مسعود مړی د هغې کورنۍ ته ورکړ. په 14 جنوري ټانک ته راوړی شو او په مکین سویلي وزیرستان کې خاورو ته وسپارلی شو. د هغې وروستو تحریک شروع شو د پښتنو د حقونو لپاره بالخصوص د نقیب الله مسعود په وجنه د پلټنو لپاره او دغه تحریک لا هم روان دی. د پاکستان حکومت د پاکستان د پوځ مشر باجوا صاحب موجوده چې کوم وزیر اعظم د عمران خان صاحب دغه شانته کې د ملک نورو سیاسي مشرانو د نقیب الله مسعود پلار ته ډاډ ورک باور ورک چې دغه پلټنې به سرته رسیږي او د پلټنو چې کومه کمیټي یا جرګه جوړه کړې شي هغې وویل چې د راونوار د پولیسو مشر چې کوم په دغه وجنه کې تورن بلل کېده هغه باندې د 1440 نورو مړو په جالي مقابلو کې قصه هم راووته خو راو انوار ته په دغه کې هغه سزا ونه شوه د کومې چې غوښتنې کېدې بلکې هغه دې وخت کې د ریټایرمنټ سره ښه په بایزته طریقه باندې د خپل عہدې نه هغه ریټایرمنټ هم واخیسته. په دې موضوع به موږ خبرې اترې کوو چې د ملک سیاسي حکومت څومره خپل ذمواري پوره کړي د مل عدلیې خپل ذمواري څومره پوره کړي په دې باندې به د بحث لپاره موږ سره راځي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځای مشر او سینیټر عثمان کاکړ صاحب نو هغه موږ سره راغلي دي. هغې ته هرکلی کوو عثمان کاکړ صاحب تاسو ته په خیر اغلی وایو ستړي مه شئ. ډیره مننه موږ ته د وخت را کولو او موږ سره پیر زبیر شاه صاحب هم سټوډیو کې ناست. هغې ته هم هرکلی کوو بیا موږ سره به سید عالم مسعود صاحب ډاکټر سید عالم مسعود صاحب به هم راځي د خبرونې په وروستۍ برخه کې او عثمان کاکړ صاحب زمونږ د ملګري وکیل خان څو شېبې وړاندې د منظور پښتین سره خبرې اترې شوې دي. د نقیب الله مسعود د مرګ یو کال په پوره کېدو باندې ټانک کې هغوی یوه جلسه هم را جوړه کړې ده. د حکومت نه څه مطالبې دي او څه غوښتنې کوي دغه خبرې به واورو زیم بیا به په دغې باندې خپل بحث مخکې بوزو که ستاسې خوښې.
دغه ده چې تقریبا یو کال پوره کېږي چې راوانور متعلق خبره شروع ده چې دغه مرګونه کړي دي. نقیب الله هم د وژلای دی او داسې 4500 نور کسانو تور هم دی چې دا هم وژلی دي. په بل خوا باندې ریاست دغه راوانور ته لار ورکوي انصاف نه ورکوي. د نقیب الله چلو نقیب الله دوی وای راوانور نه دی وژلی، چا خو وژلی دی؟ بیا ریاست دغه سړی ونیو؟ نه، ریاست دغه سړی پولیسو نیولی وو او پولیسو وژلی دی. نو تر اوسه پورې دوی ته دا انصاف چې نه ملویږي، د روان ورته سزا نه ورکړی کیږي. د پی ټی ایم تر ټولو لویه مطالبه دغه وه، او اوسه پورې پی ټی ایم پہ ولاړ دی او تر اوسه پورې هغه مطالبه کوي. نن تقریبا سبا بل ورځ به د دغې مطالبې د دغې کیسې کال پوره شي. یو کال وشو چې ریاست دم غنو کوي. اوس د پی ټی ایم له اړخه به په دې حواله سره نور هم شدت راځي په مختلفو ملکونو کښې، هم په مختلفو ښارونو کښې هم دغه جلسې به هم کیږي. په 14 تاریخ د پی ټی ایم جلسه ده په ټانک کښې، په د ورځې 12 بجې باندې به شروع کیږي. هغه هم په دغې حواله سره ده چې دغه د روانور مطالبه به کیږي، د نورې مطالبې به هم وي، د میسنګ پرسنس به هم وي، د ټولې به وي، خو په سر شې به بیا هم د روانور به مطالبه کیږي. او داسې 16 تاریخ ته به په کراچۍ کښې هم په دې باندې پروګرام وي، او په 12 جنوري ته به په مالمو سویډن کښې هم دا دغې حواله سره ده د پی ټی ایم د مطالبو په حق کښې پروګرام کیږي. داسې به په 14 تاریخ ته په برسلز کښې هم کیږي، او 12 تاریخ ته هم په بارنۍ دنیا کښې، او 16 تاریخ ته به په لیډز کښې یو کې کښې هم کیږي. دلته به هم کیږي د پی ټی ایم به په هر ځای شي. اوس د پی ټی ایم دېنه پس تقریبا د پی ټی ایم هم کال پوره کیږي، بیا به د پی ټی ایم هم یو میتاسیس پی ټی ایم لمانځي. او دغه ټول تر اوسه پورې یو کال پوره شو. اول خو دا روانور په شان قاتل باندې ریاست مهربان دی. دا روانور په شان دا واضح شوله پښتنو ته یو واضح پیغام دی چې ستاسو د هر قاتل سره دغې ریاست مینه وکړه، محبت یې وکړه، خپلوالۍ یې ورسره وکړلې. هغه کا احسان الله احسان دی هم، هغه کا روانور دی هم، هغه کا بل څوک دی هم.
دغه ته راځو، احسان الله احسان یا څنګه چې کومه خبره تاسو کوئ په دغه باندې هم دغه خبرې ترې کوو. خو دې وخت کې که په خصوصي توګه تاسو دغه کلیزه چې تاسو نمانځئ د نقیب د قتل، زه به دا تپوس کول غواړم دی ځای کې، په دې ځای کې به د حکومت دریځ هم ویل غواړم. او هغه دا چې خو اول پوښتنه دا کوم چې تاسو په دې یو کال کې په دغه کیس کې تاسو چې کومې غوښتنې دي په دغه کیس کې، په هغې کې کوم داسې څه پرمختګ شوی دی که نه دی شوی؟ اول راته دا ووایه.
ګوره دا وه چې د دې حواله سره چې کوم د دې قانوني جنگ وو، هغه خو د ده چې کوم پلار والد محترم وو، هغه ورسره هغې سره نور د مسعود قبیلې 13 ملکان وو. نو هغه هغې وویل چې هغه به صرف او صرف مونږ جنګوو د قانوني اړخ، یعنې په عدالت چې هغه به نور نه راځي. نو د پی ټی ایم خو دا یو قامي مطالبه وه، تحریک چې کوم راپورته شو، او په دې نه بعد د ټولې قامي مسلې وشمارل شولې. نو پی ټی ایم سره دغه لار وه چې هغې یو پریشر پې اچولی وای په ریاست باندې چې ته دا کار وکړه. پی ټی ایم خپل کوشش پوره وکړ، هر ځای شي جلسې هم وکړې په دې بنیادونو، او هر ځای شي، او هر کله به چې د روانور پیشي وه نو د پی ټی ایم به د هغې عدالت مخ شي احتجاجي جلوس وو. هر وخت سیاسي پریشر یې پېچوه. دا د پی ټی ایم کمزوري نه ده چې دا مطالبه نه ومانل شوه، بلکې دا د ریاست کمزوري ده چې تر اوسه پورې انصاف نه وکړو په یو حواله سره هم.
صحیح. خو تاسو بیا روان دي د راونور ذکر وکړو. راونور که څه هم وکتلی شي وروستو کې چې کوم عدالت فیصله وه، هغه دا چې د راونور خواست کړی وه عدالت ته چې دته دې د نوم دې د هغه فهرست نه لړ کړی شي، یعنې چې دې د هیواد نه بهر سفر کولی شي، خو د نوم اوس هم په هغه فهرست کې اچولی شوی. دغه فیصلې ته تاسو څنګه ګورئ؟ پی ټی ایم ستاسو غړي، ستاسو ملګري.
ګوره یوه خبره ده، صرف دا نه کیږي چې ته د ای سی ایل نه نام واچوې. ای سی ایل چې خو نام زه خو وایم چې د ډېرو شو خلکو نامونه هم دي. پی سی ایل چې خو داسې دا ایم این ایس دي، بېخي څه غلط کړی نه دی، د هغو هم دي. پی سی ایل چې خو 200-300 داسې کسان پراته دي چې بېخي څه ګناه نشته، د هغې نامونه پراته دي. دا خو څه خبره هم نه شوه چې ته صرف پی سی ایل شه نام یې شی دی. خو دی ښه په سرکاري طور باندې اوس خپل غور کوي، یعنې دا چې کوم ریزاین یې ورکړه، او داسې د ده خپله نوکري په هغې ځای باندې وخت صرف سسپینډ وه. داسې دته د ده چې کوم تر اوسه پر یوه ورځ جیل یې نه و خوړو. په یو سړي باندې د قتل الزام دی، هغه یو ورځ جیل هم نه دی خوړلی. نو دا تاسو خپل وینئ چې دغه اوس انصاف شو که دغه د یو سړي د خلاصولو یا یو سړي ته پروتوکول ورکولو لاره شوله. دا دغې مجرم ته، دا دغې ملزم ته، دا دغې قاتل ته، دغې ته یو ښه لاره پیدا کول دي دای نه یو ورځ جیل ور کړای دی نه دته چرته بل تکلیف ور کړای دی دته لوی لوی پروتوکول هم ور کړی دی په دې منځ کې یو ای سی ایل ته شي
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی کول باندې اقدامات
اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا هم دي
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
عثمان کاکل صاحب تاسو د منظور پښتین خبرې ترې واورې دي تاسو نو د غواړو چې دا د سټیټ د ریاست ناکامي ده مطلب د حکومت ناکامي ده که د عدلیې ناکامي ده دغه تک د امنیتي ادارو ناکامي ده د ناکامي د چا ناکامي ده چې تر اوسه پورې د نقیب الله محسود قاتلان یا قاتل چې کوم دی نو هغه وننی ویشه نه ورته سزا وشوه او نه هغه چې کوم د پوز او د حکومت چارواکو وادي د دوی سره کړي هغه وادي هم پوره نشوي سرته ونه رسیدي
ورستاسو د پروګرام د نړۍ د شهید نقیب الله محسود لمړی پلان دی پر 10 جنوري باندې نقیب الله شهید کا او زرګونو لکونو پښتنو افغانانو شهیدانو ته معلوم نه معلوم شهیدانو ته په پښتنې مینا د عقیدت ګلونو وړاندې کوم خبره دا ده چې په دې کې د ریاست ناکامي نه ده نه دا دارو ناکامي ده بلکه ریاست دا د ځانو د ریاستي ادارې دا د ځان کامیابی غړي چې مور یو راوانور چلور سوا چلور سرویش پښتانه شهیدان کړي دي دا د دیمک دا قانون پوچ دی ادارې دي دا چلور ګانټو د پار هم د پجیر کې نقشه نشته دا هغه د ځان کامیابی غړي مور کار ته ناکامی ورته ویایو کار ته ورته ویایي دا د دوی خودخواهي ده د دې زه د دوی د دې ادارو د پښتون افغان دښمني ښه اظهار کېدای شي ولې پښتانه په دې ملک کې تقریبا له 9/11 بعد دا زر کم بیش دا شیدان سیدی منزنی پرسنخوا پاچا کی خیبر پرسنخوا کی کراچی کی اور وہ سارا جنوبی پرسنخوا کی اور دمر پر مختلف زائل و صوبو زلو یونین پرسن کی خبر اگر تدادا چی نقیب اللہ شہید شہید کرسو پرسانہ دیر احمد وکی دا ټول جرګسو په کراچۍ کې په افتو افتو ناسو دا غوښتنې اواز راوانول چې دی دا نه فصل ودی نیول شي او د نقیب الله شهید شهادت په لومړي ځل باندې دا ټول ملک ته ټول جان ته ښکار کول مانمول په دې کې لومړی ګام او لومړی بنیاد پښتونخوا ملي اون پارټي وو بیا نور پښتنو مې همت وکړي او بیا د دې نقیب الله شهید شهادت والا باندې د پی ٹی ایم وجود را لوي دا خپل ډیر دا ډیر څه خبره مو او دا نقیب الله شهید او د نور پښتانه یو د دې سره ملګری وو په کراچۍ کې په سونو باندې په دې ټارګټ کلینګ کې شهیدان شوی وو او په دې دا کې چې یو یې څه دا مرګه دا د ټول پښتون افغان شکر دی د کروڑونو پښمیر دی د دوی د مطالبه دا چې دې قاتل ته د سزا ورکړي یی برتناک سزا دا د مت د جمهوریت کوتلو پاتیانم د مطالبه و دې ته د سزا ورکړي اگر دا څه بنیادی خبره دا د ایزل خبره چې کیږي روانور به خامخا دوی د باندې اسي دا د ټول پښتانه په دې ځان ټول کې ځان د خبر کې روانور ته په هیڅ حواله باندې د دې سټیټ ادارې کې دې د سزا نور کی ولې نور کی صدا په دې مرګونه کې د نقیب الله شهید او د سونو زرګونو شهادتونه کې دا یو واځي د روانور نه دې د تر شان
کاکل سیب
ورتي او ماين سټیټ دی
او دا غږی کاکل سیب
په دې باندې عدالت
کاکړ صاحب ما ویل چې دلته کې د پاکستان په دغه عدلیه کې هم ډیر وکیلان ډیر کسان داسې دي چې هغه پښتانه دي، په سینټ کې هم پښتانه ناستی، په قومي اسمبلی کې هم پښتانه ناستی، دی تر اوسه پورې په دغې باندې چې خبره کړې نه ده او که کړې ده نو ولې نه ده اورېدل شوی او ولې په هغې باندې عمل نه ده شوی، ولې په دغې باندې چې کوم دی نو کوم قرارداد یا داسې کوم قصه نه ده شوې تر دې وخته پورې چې کومه په کار ده شوی وي؟
وره خبر داد د پښتانه کم پاتی د دې حق نه باندې روان ور په ولا باندې او د دې پښتانه په شهادتونو باندې او د نکیب الله شی په شهادت باندې خبر نه ده. دا چې پښتون نسته نه دا چې افغان نسته چې خبر نه ده کړی، هم په پارلیمنت کې هم د پارلیمنت د باندې هم پر سوشل میډیا باندې هم جلوسونه کې هم جلوسو کې هم په اخبارونو کې. وره خبره درته داد پښتانه پښتانه والا نن به نو څه د دې په دې ملک په غلام په چت باندې اوسېدل نن به ول د دې پښتانه وین به ډېر ارزانه ولا دا پاچا ول مدني په توګه د سواتر رواخې به تر بولانه به تر کراچي پوری. اگر د خبره دا د سیاست پښتانه په هیڅ سم نه غني، هغه مړ ک بار ک بمبار ک مړ ک ماشي تور دا ک زلیل ک، مگر پښتانه دی پښتانه صدې د پښتانه لخوا د ځان ته خطر نه ویني، بالکل نه ویني. ورته یو منتخب وزیر اعظم کې څه په میاس په چو میاس کې په سنا کې په دوه واره په سنا کې جړته واز ته ونی، د منتخب صدر خلاف دا عمل د هر چا خلاف دا عمل، مگر روان ور دی وی ورز د پاره جړته نه وړاندي اور دا د 10 پروګرام نه نقش دی په سزا کې ژوند نه او دا په دې نه سزا کیږي چې ریاست دا ثابتې د ریاست ادارې دا ثابتې چې معنا چې څوک زما د پاره کار کوي هغه ته به سزا نه وي، اور څوک چې د پښتون خلاف کار کوي هغه د پاره به سزا نه وي. څنګه نه پوری دې ثابت چې کی ته پښتانه کم کاټه ته سزا ورکول شو؟ دا پاټا کې 70,000 پښتانه شهیدان کړل، یو چا ته سزا ورکول شو؟ دا په پاټا کې منځنۍ پښتونخوا او خیبر پښتونخوا کې پر زرګون انسانان ورک دي، میسنګ پرسن دي، به کتر منین نه نه په شمار کې راوړي نه په تعداد کې راوړي نه دا مسله غړي. نو لہذا دلته د پښتون پر ویره باندې خلکو ته اجازهات ورکول کیږي، سزا نه ورکول کیږي. پښتون د پدې ځان پوه کی، پښتون کې پدې ځان پوه کی به دا خبره اسانه کیږي او دقیق کیږي. نو په کارم دا دې چې پښتانه د خپل وینو حساب وغواړي، لاغه دارو لاغه افراد او لاغه خورګزه چې بے ګناه د پښتانه وینه په دې مر کې د زرګونو په شمیر باندې دا څو اکړي کې دات مون نه ویری دې څه پاټاو د سواد په لکونه دې پیز مر منډې خوندې زمش په غری زمر بچان په کم تکلیف په کم ګرمۍ او په کم کې فو کې ژوندۍ تر کله ژوند دې تیر کړي. او مون وسته مینو زه د شاکت کارو دا د پښتون په توګه باندې څومره زهیر شو. هر پښتون د غیر ملکی په نظر ګوره، هر پښتون د دشرګرد په نظر ګوره. پښتون نه پرون دشرګرد او نه نن دشرګرد دی، پښتون دشرګرد دی نه فرق کوي، پښتون پر امن قوم دی. د پښتون د دشرګرد سرچینه پنجاب دی، په کار دی ځاته سرچینه و دې دنه شي. پښتون خپل وطن جنت غوند وطن دولتونه او نعمتونه او پاکه دی بیا کور دی بیروزګار ته نه لکی دی زندگی ته نه لکی، بلکې دی مسلسل دی په مشکلاتو کې راګر دی پښتون چې دی ولا تمور غواړم دا چې پښتانه اڅه څوګ باندې پکار دی چې پښتون ته نن هغه مقام ورکول دی کوم مقام چې پښتون یې اقدار دی او پښتون په دې کې فارسته وي دی، پښتون په دې کې ډېر زیات مشکلات کې راګر شوی دی.
عثمان کاکړ سه موږ سره ډېر مننه. عثمان کاکړ صاحب تاسو موږ سره اوسئ کې موږ سره سید عالم محسود صاحب هم راغلي دي. ډاکټر سید عالم محسود صاحب تاسو ته په خیر راغلي وایو، ستړي مشي، سلامونه.
ډېر مننه، خوشاله اوسئ. عثمان کاکړ صاحب ته سلامونه.
ډېر مننه تاسو، ډېر مننه. ډاکټر صاحب تاسو د تحریک لخوا تر اوسه پورې د نقیب الله محسود په کیس کې کم پرمختګ شوی دی؟ تاسو سره د حکومتي چارواکو د عدلیه لخوا داسې کوم خبرې شوې دي چې ګنې تاسو په هغې مطمئن یې، او که نه تاسو هم دغه شانت کې خپلې ګیلې په ځای لرئ د ملکي ادارو چې کوم دغلته کې د هغې نه زبدا ویم چې هغه د انصاف تقاضې نه دي پوره شوي، ستاسو خپل څه احساس ته خپل څه سوچ ته پدغه باندې
ول خو د تاسو ډېر ډېر مننه جی دا د نکیب شهید د شهادت په سبا نه بل ورځ یو کال پوره شي مالم شو خو رستو خو یو کال به پوره شي سبا نه بل ورځ هغه شهید شوی یو کال او شو په دې دوران کې چې د قاتل د پاکستان جی آی ټی د سند جی آی ټی معلوم کړو چې دا هو سلور سوا سلوخت مزیات پښتون نورم وجري وو نه خو قاتل ته د یو سیکنډ لپاره هڅړې واچول شي نه قاتل د یو ګنټې لپاره یا یو منټ لپاره په جیل کې ساتل شو بیا د پاکستان خو ټول دنیا ته معلومه ده چې دا واک اختیار خو د چیف اف آرمی سټاف په لاس کې د جنرال باجوا چې د نکیب شهید د پلار سره کم په لاس په پاس الله سي خو بیا د هغه په پاس په لاس بیا څلورم لاس چې هغه مدته په سزا ورکوم نه هغه پوره شو نو یو کال نه بعد خو موږ دا ګڼو چې د پاکستان د عدالت نه د پښتنو د قاتل د نیولو اخرنی امیدم ختم دی لکه د پاکستان چې څومره ادارې دي ک فوج دي ک عدلیه ده ک پارلیمان دي ک پولیس دي ک بیوروکراسي ده ک میډیا ده د دغه طرف نه دا امید کول چې دا به د پښتنو ته انصاف ورکړي دا صرف یو خوب دی یو خوشفهمي ده یو غلط فهمي ده د دې نه علاوه نور څه
جی ډاکټر صاحب
جی نو دا 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 دلته انصاف پښتنو ته د پاکستان یو عدالت یو اداره ام نور کوي نو ملاو شو نو ګلا خو بل خبره ده د پاکستان د ادارې د پښتنو ته د انصاف ورکولو ته تیار دینه دا غواړي نه چې انصاف ورکم
بل ډاکټر صاحب لکه ستاسو خپل تحریک د پښتون تحفظ موومنٹ چې کوم تاسو هم برخه یې دغه تحریک تر دې وخت پورې چې کومې مطالبه کړې دي په دغه کې زیاتره بلکې اکثره به زه دیم چې سره پوره کړې شوې دي نه د حکومت لخوا که څه هم حکومت دغه ته د شمار مطالبه وایي ستاسو دغه مطالبه ستاسو دغه تحریک د پښتنو دغه راپورته کول دغه کوشش دغه با تر کومه پورې دوام لري او تاسو څومره دغه نه مطمئنه یې چې ګنې دغه با خامخا د نقیب الله محسوب کورنۍ ته انصاف ورکی
ګورجی دې د پی سی ایم نن اوسم پټان کې یو سبانه پرورغم چلته دا د پښتون د پښتون ژغورنې ورزن چې کوم دی نو هغه هو په اسلام آباد کې پینځه مطالبه را مخه کړې دي اغه پینځو باندې هم تر اوسه پورې عمل نه شي پاتې اولنې نکیب وو بیا پینځو باندې چې کوم دی مثلا دوی تر اوسه پورې لینډ ماین نه دي ختم کړی تر اوسه پورې دوی هغه کرفیو او استعمال ځاګان نه دي ختم کړی تر اوسه پورې دوی د پښتون پروفایلینګ چې کوم دی پښتون د دهشتګر په توګه په کول ان دي بند کړی دوی یې سم نه دي کړی خو د پښتنو په پښتو پی ټی ایم مطالبه صرف د پینځه نه وو د دې سره تړلي د سواد کنټرنمنت مخالفت وو د چکم د افغان ترانزټ ریډ د پښتنو د ټولنه زیات منتکش تجارت وو د هغه کراچي دا کلنډي کوتل دی او کچرته چمن دی په دې باندې نېشنل اګزیکټل په نوم باندې فوجانو لاس کې اخستې دي بیا د اربي پبلک سکول ولا چکم دی هغه تر اوسه پورې هم هغه نمونه پاتې ده داغه نمونه چې موږ کم د پاکستان په حواله سره د دهشتګردي یعنی وارانټر د تراګر پر نوم باندې کم جنگ وو د غیپ بنیاد باندې موږ بین الاقوامی ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن غواړو د غیپ په حواله سره هم اس پر مخته نشته دي د دې یو دوره د ترخه خبرو کې د یو ورځ خواږه خبرو کې دا خو د بنگالیانو سره هم کړی د بلوچستان سره هم کړی د پښتون سره هم کړی دا د بنجیر سره هم کړی د نو شریف سره هم کړی اما غلو برون نه چې کم به مخکې کوله
موږ سره پیزو برشا صاحب هم سټوډیو کې ناشته پیر صاحب د پی ټی ایم د پښتون تحفظ موومنٹ په اثر باندې خبره کوو او د پښتون تحفظ موومنٹ کومګه ګورونو په ګرد نړۍ کې اوستغه پښتانه راپورته کیږي او د خپل خپل تحریکونه چلی رمخکی کیږي هم دغه شانته کې د پښتنو د حقونو خبره کوي په پاکستان کې دغه تحریکونو ته په کوم نظر ګوري دا د پاکستان حکومت باندې په فشار سیوا کولو کې یا جوړولو کې او یا د پښتنو په حقونو ترلاسه کولو کې څومره سر لاس کوي؟
نو جی دا څه ده چې دا دا کیسه خو داسې نه وه چې دا نقیب مسعود اول ځلو دینه مخکې تاسو ګورئ څومره جنگ تیر شو، څومره پښتانه ورک شول، څومره پښتانه مړه کړل، څومره پښتانه بے کور شول، انفراسٹرکچر تباہ شو، اسکولونه بے تعلیم شول، ډیر زیات ماشومان په لکاو خلق. خدای نقیب الله مسعود چې کوم دا مرګو هغه یو هغه اردو کې چنګاری چې ورته یو سپارک انګلیش کې چې یو داسې شعر هغه شو چې هغه کوم هر څه وو هغه یوځی شو او دا خلک را پاسېدل. نو دا ګټه وکړه، نو هغه کې بیا تاثیر دی چې بیا په هغه په نتیجه کې مسعود تحفظ مومنټو، بیا پښتون تحفظ مومنټو. او نن ګورئ چې کوم ځای ته خبره ورسېده، څنګه تاسو ټول دنیا کې دا شی خور شو، پښتانه رای غونډ کړل، پښتانه ته یو مقصد ورکو، پښتانه ته یو ټارګیټ ورکو، او پښتانه اول ځل یو آواز ورکو چې دوی دا خبرې چې کوم دوی خپلو کې کولې ټولو دنیا ته یې وکړې، کارې وکړې، ریاست ته یې وکړې. اوس هم دا ګوري نن چې ټانک کې کوم اوس په دیارلسم باندې هغه دی، نو ټانک هلته ریاست لګیا دی، هغوی هغه چې کوم ځای کې دوی هغه کې اوس پورې اجازت نه دی ورکړی، دوی په انتظار دي. په وزیرستان کې دوی دا بینر هغه لګولی وي، هغه فوج ورغلی دی، هغه لرې کړي دي، خو خلک ورپاسېدلي دي، داسې نه شو لرې کولی. نو یو مزاحمتي تحریک شروع شو او ریاست ته اول ځل پته ولګېده چې دا پښتانه خوشحاله نه دي رانه، او دوی ته به څه کول غواړي. خو اوسه پورې داسې کیسه ښکاري چې پی ټی ایم خو دا شعور راوستو، خو دا یو ډېر اوږد سټرګل دی، یو ډېر جدوجہد دی، دې کې به ټایم لګي او دې کې به پی ټی ایم په خپله به دا وخت سره پته لګي چې دوی مخکې څنګه دا تحریک بوزي، دوی څه کوي، او دوی ایجنډا به مخکې څه وي، او دوی آیا د پارلیمنت په دننه کې دا مزاحمت کوي که پارلیمنت نه بهر کوي. خدا دی چې په فشار شته پر ریاست باندې، پرونه مونږ یو کس و هغه سزا ورکړې ده فوجي عدالت، نو هغه دوه کاله ورکو. خو اوس دا څو میاشتې چې کله دا پی ټی ایم راغلی دی، نو ماته داسې ښکاري په هغه وجه نه ښکاره شو سزا یې اوس هم ورکړې ده، لاس پانسې کړې نه دی، خو کم از کم دا پته ولګېده چې ښکاره شو چې سر ته چا وړی دی، سر ته وړی دی، ولې وړی دی. نو دا ډېر غټ بدلون راغلی دی. اوس چیلنج به دا وي چې دا مومنټم دا څنګه وساتي، څنګه نور نوي خلک پښتانه چې کوم دي چې اوسه پورې پی ټی ایم سر لا نه دي یا پر فینس باندې ناست دي، هغوی څنګه کوي، او یو خپل چې کوم دي کیسه یو ایجنډا یو فیوچر هغه وټاکي چې دا دا مونږ پلان دی، مخکې به څه کوو، او په دې شي باندې ودرېږي. نو ریاست به خامخا که دا مزاحمت دمدکه جاری و، نو اخر به هم سیاست ریاست یورس کې نه دا مطالبه به منی، ولې چې اوسه پورې چې کوم دا یو مطالبه هم نه ده منلې، کاغه د لینډ ماینز دي، کاغه د مسنګ پرسنز دي، کاغه د نقیب الله د قاتلانو ته سزا ورکولې، یو هم داسې نه ښکاري چې دوی منلې. په دې باوجود چې دوی دعوی کوي چې مونږ یې منو، لینډ ماینز کې چې جنرل غفور دا خبره وکړه چې مونږ یې منو، او یورس پرس کانفرنس کې په هغه ورځ
خبرو تم تیارو، خبرو سره د کیناستو کوشش هم وشو. ډاکټر صاحب تاسو نه لند پښتنه کو که لند جواب راته راکړئ، دا راته وایي چې د حکومت لخوا د پښتون تحفظ مومنټ سره د ناستې کوم کوشش شوی دی، کومه رابطه شوی ده په نږدې کې؟
د ټول لول خو د پیر صاحب د ټول ستاینه کو، ما څه وایي دنه چې پی ټی ایم په پارلمنت کې دننه یا د پارلمنت په لاره د جدوجهد هیڅ قسمه امیدوار نه دی نه به وي تر څو پورې چې د حکومت د رابطو کوشش دی. نو تقریبا درې ذریعه باندې د رابطې کوشش په دې منځ کې کړی دی، خو هغه رابطو کې هم په منځ کې ژوند نشته، سیا نشته، داسې ششي نشته چې هغه کې مونږ تسلي بخش ورته وویل.
ډیره مننه ستاسې ډاکټر صاحب، ستاسې مننه سینیټر عثمان کاکړ صاحب، ستاسې هم ډیره زیاته مننه، او پیر صاحب ستاسې هم مننه، ډیره مننه ستاسې. غرمن اردوونکو د پروګرام وخت هم په دې ځای پای ته رسیږي. د خپل ټولو مېلمنو مننه کوم چې راغله دې پروګرام کې مونږ سره خپل نظر شریک کړ. د الله په امان.